السلام علیکم په یو استودیو ته مزفر بازار هر کله کوم په کابل کې د مازدیګر څلور بچې سوې په دې وسات کې به د ملکی تلفاتو د ډېرې دو په اړه د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی اندیشنې ووروچې وایي د 2018 کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال همدې مودې پرتله ملکی تلفات 2% ډېر سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له طالبانو ونیو. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د یونما نوې راپور شي چې د 2014 میلادي کال د لمړی شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات سوی دی. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د وروستیو سختو ورښتونو له امله په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړول دي. او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وجل سوی دی. بشپړه خبرونه د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نوی راپور شي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات سوی دی. یونما نن د یو نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې په ټوله کې د 1602 ملکیانو وژل کېدل تایید سوي دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. خو یاد راپور څرګندوي چې د ټپي ملکیانو شمیر بیا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د یوې سلنې په راټیټېدو 3501 کسان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو ویلي چې دغه مرګ ژوبله بیرونکې ده او باید ژر تر ژره ودرول سي. د ګمرکونو نړیوال سازمان د ګمرکونو پر اسري کولو د ظرفیتونو پر ودی سیمایز اتصال د ګمرکونو په اسانولو او د بشري سرچینو د پانګونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ګمرکونو د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال کانیو میکوریا سره وکتل. جمهوري ریاست د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو له ایروشا کنوانسیون سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه بحث او خبرې وکړې او دا یې د شی حکومتوالۍ د تحقق او د ګمرکونو د عصري کولو په برخه کې مهم وباله. د یادولو ده چې په 1903 میلادي کال کې د تنزانیا د ایروشا ښار په ناسته کې د شی حکومتوالۍ او په ګمرکونو کې د همغږۍ په خاطر د ګمرکونو د همکارۍ شورا په نامه اعلامیه تصویب سوه چې دا مهال د ایروشا کنوانسیون په نامه یادیږي. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د وروستیو سختو ورښتونو له امله په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د سروبي ولسوال محمد فهیم موسازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې د زیاتو سیلابونو د راوتلو له امله یوولس تنه اوبه وړي چې د 9 تنو جسدونه لا هم نه دي پیدا سوي او دارنګه د ګڼو نورو خلکو کورونه تخریب سوي دي. نوموړی وایي په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې او ډېر ژر به بیړنۍ مرستې یادو کورنیو ته ورسیږي. نږدې 3 کال وړاندې هم په سروبي ولسوالۍ کې له دې زیات سیلابونه راوتلي وو چې هغه مهال هم له 100 زیات کسان اوبو وړي وو او د سلګونو خلکو کورونه یې تخریب کړي وو. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهراني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. پاکستانی طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پولیسو یوه چارواکي سجاد خان نن په پېښور کې خبریالانو ته داسې وویل: د یوایز مش پر یو موټر ته یو ځانمرګي برید کوونکی لخوا حمله سوی چې پر موټر سایکل سپور وو. زموږ د بم شنډولو ټیم د لومړی پلټنو لمخه حمله کوونکی چاودیدونکو مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو او 12 کیلوګرامه د ځانمرګي واسکټ یې هم اغوستی وو. په دې پیښه کې د یو افسر په ګډون دوه سرتیري وژل سوي او درې نور روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان ملیشیا ځواکونه چې د فرنټیر کور په نوم مشهور دي په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې دا حمله په داسې حال کې سوي چې یو ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسی کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. اروپای اتحادیه او ازبکستان په بروکسل کې د دولوړي کچه سیاسي غونډه جوړه کړې ورسته له هغه چې په 2014 کال کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف مړ سو. ویل کېږي د اروپای اتحادیه استازي په ازبکستان کې د بشري حقوقو په ګډون سیاسي مسایل راپورته کړي. ټاکل شوی ده دا غونډه نن ماښام جوړه سي. د اروپای اتحادیه چارواکو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې له ازبکستان سره د نویو اړیکو هیله لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف به د اروپایي اتحادیه او ازبکستان شورا په دې غونډه کې د تاشکند استازیتوب کوي. او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د رواني میاشتې په لومړیو کې اروپایي پارلمان هم ورته پریکړه کړې وه. د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا پریکړه نن وکړه. د اروپایي پارلمان او د اروپایي شورا استازو په دې اړه یوه موافقه په تیر سپتمبر میاشت کې د نستراسبورګ په پارلمان کې د یوې عمومي غونډې پر مهال لاسلیک کړه. د موافقې له مخې به د سپتمبر میاشتې څخه تر 3 کلونو پورې دا پریکړه پلی وي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، او ورسره نور مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم پر ازادي راډیو ډاټ کام لوستلی سئ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نوی راپور شي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو شمېره د تیر کال د همدې مودې پرتله زیاته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونو د ناوی ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. د پولیسو یو قومندان په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
دا د ولسوالۍ مرکز دی چې نیولې مو دی. وضعیت بېخي نورماله دی، چاکو ټوک نشته، دښمن په فرار کې دی او موږ په پسو یو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو وینئ. امنیتي ارګانونه مخته روان دي، لاسه هانې سره روان دي.
د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته مالی او زیانونه اوښتي دي. ویل کېږي یو شمېر کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سروبي ولسوال
تقریبا 12 نفر شهیدان دي، 1 نفر تر اوسه لا نظاره کوي. سلګونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین د ولسوالۍ دي.
د راتلونکي کال انتخاباتو د امنیت په اړه د امنیتي ارګانونو ډاټ د ولسمشر مرستیال ویندوي
د کورنۍ چارو وزارت دا ډاډ ورکوي چې د کاملا آمادګي لري تر څو د ټاکنو لپاره د امنیت کمیټه.
دا نور کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. یو کلی زر غونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلای سي. ملتیا موکړي. زموږ غله ازادي راډیو ورڅو د خبرونې لومړني مطلب ته. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 2% لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما څخه د دوشنبه پر ورځ خبره شوی اعلامیه ښیي چې د جنوري د میاشت څخه نیولې بیا د جون میاشتې تر پایه 1602 ملکي افغانان مړه او 3501 اتیا نور ټپیان شوي دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي. چم دا وسره سره د کابل سټډیوز خواصل دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2% ډیره شوې ده. یونما د دوشنبه په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1602 ملکي کسان وژل شوي چې 2% ډیروالی ښیي او 3501 نور بیا ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 28% او د ماشومانو 9% زیاته شوې ده. له دې سره یو ځای په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال د جون 13 میاشت د ملکي وګړو لپاره د افغانستان د تیرې 15 کلنې جګړې تر ټولو خونړۍ میاشت سب شوې چې د زرو کسانو مرګ ژوبله ښیي. د دې ګروپ یو مسؤل عزیز احمد تسل د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د تلفاتو تر ټولو ډېره شمېره په کابل، ننګرهار او هلمند کې ده.
جون میاشت د 2018 روان کال تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت وه. په تیره جون میاشت کې په زرو کسان ته مرګ ژوبله وکتله چې تر ټولو زیات رقم یې په کابل کې و. په کابل کې په تیره جون میاشت کې 115 کسان ووژل شول، 909 کسان ټپیان شول.
ملګری ملتونه او د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله چې لشپاړه صوبې لابلو مدني بنسټونو څخه جوړه ده وایي چې په ګڼ میشتو سیمو کې وسلوال نښتې، موټر بم چاودنې، په هوایي بریدونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تیروتنې او د ماین چاودنې هغه لاملونه دي چې د مرګ ژوبلې ارقام یې لوړ کړي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یوه پالیسي جوړه او عملي کړي. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا وایي چې د پخوا په پرتله دا وخت د ملکی وګړو ژوند ته ډیره پاملرنه کیږي او په څلور کلن امنیتي پلان کې دا موضوع لا جدي نیول شوی ده.
هماهنګي بسیار خوب بین نیروهای امنیتی و همکاران بنگالی به وجود آمده، چیزی که در گذشته متاسفانه وجود نداشت. فعلا از این تلفات جلوگیری شده و شما میدونید که در عملیات ها ما حداقل تلفات داریم.
د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د افغان حکومت وسلوال مخالفین 40% د مرګ ژوبلې پړه بلل شوي او ویل شوي چې ډیری دغه تلفات د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو پر مهال رامنځته شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د عدالت غوښتنې ډلې په خپلو اعلامیو کې له افغان دولت او وسلوال مخالفین غوښتي چې په ګڼه ګوڼه سیمو کې له وسلوالو نښتو او انتحاري حملو ډډه وکړي او د خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي. وسلوالو طالبانو بیا له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دا ډول راپورونه یو طرفه بللي، ویلي دي چې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې تر ډیره افغان او بهرني ځواکونه اخیل دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
زما شغله ازادي راډیو اوري. دوستانو، د ملکي تلفاتو په اړه مو د یونما اندېښنه واورېده. په جګړو او نامنیو سربیره ډېری وختونه طبیعي پیښې هم د ملکي تلفاتو سبب کیږي. یوه پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ده. د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته درنه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دغو سیلابونو له امله د خلکو کورونه تخریب شوي دي او یو شمېر کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاه محمود شینواری له سیمې راپور کوي.
د سروبي ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي د ورستۍ ورختونو له امله د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو زیات سیلابونه راغلي چې له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیان ناوختي. د سروبي ولسوال محمد فهیم موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې په ورځ د زیاتو سیلابونو د راوتلو له امله یو لستنه اوبه وړي چې د اوو تنو جسدونه لا هم نه دي پیدا شوي او دارنګه د ګڼو نورو خلکو کورونه هم تخریب کړي دي.
پرون مازدیګر کم سیلابونه چې د سروبي ولسوالۍ کې راغلي دي، د سروبي مظلوم ولس ډېر جاني مالی سره اړولې ده چې تقریبا یوولس نفره شهیدان دي چې دغه څو تقریبا اووه نفره تر راوسله نادره کړې دي. سلګونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ول شوي دي.
ولسوال وایي هغه کورنۍ چې کورونه یې سیلابونو لاندې کړي هغوی اوس هم په ډاکې پراته دي. نوموړی وایي د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې نه د دې کورنیو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او تمه یې وښوده چې ډېر ژر به بیړنۍ مرستې یادو کورنیو ته ورسیږي.
د سرچینو د سیمې څخه اکثره کورونه چې تخریب شوي دي دوی د لوړو تپو غونډۍ ته پورته شوي دي چې عاجل او مرستو ته ضرورت لري. موږ د ولایت مقام سره موضوع شریکه کړې ده. همدارنګه د وزارت مبارزه به حوادث وزارت سره هم موضوع شریکه شوې ده او د دوی نه د عاجل کومک غوښتنه هم کړې ده. انشاءالله چې دوی د کومک ژمنه کړې ده چې د نن ورځې په جریان کې به د اضطرار د کمیټې کاربعضې مسؤولین راځي.
په ورته وخت کې د سروبي ولسوالۍ د شفاخانې امیر ډاکټر مالک وایي د سیلابونو له امله دوی ته نه تنه زخمیان هم وروړي وو چې تر درملنې وروسته رخصت شول.
او دینه تقریبا نه زخمیان سروبي شفاخانې ته وروړو چې هغه وروسته د کومک اولیا وغه نه تداوی او رخصت شول. لکه دومره سیریس حالت نه درلودو سطحي زخمیان او بعضی درې درلودي هغه ترمیم او رخصت شول.
شاوخوا درې کاله وړاندې هم په سروبي ولسوالۍ کې له دې زیات سیلابونه راوتلي وو چې هغه مهال هم له لسو زیات کسانو اوبه وړي وو او د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، نوړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلای سي چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د پوره امنیتي چمتووالی ډاډ ورکړل شوی دی. نو راپورونه هم ستا خو ترغه د مخه هلمند ته ورځو. افغان ځواکونو د ناوی ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی. دولتي مسؤلین وایي دغه عملیات به تر هغه روان وي چې د ناوی د پاتې سیمو په شمول د نادلي او مرجي ولسوالۍ مهمې سیمې هم د وسلوالو څخه تصفیه سي. زموږ همکار د ناوی بازار ته تللی دی او هلته د سرتیرو د حقوق قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه راپور راستولې دي چې راپور د سیمې څخه د وسلو په ژغ باندې پیلېږي.
د افغان پوز په سلګونو سرتیرو د ناوی ولسوالۍ په بازار کې د وسلوالو څخه د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرتنی ول په خاطر جشن نیولی او هوایی د ذکر دغه عملیات درې ورځې وړاندې پیل شول. که څه هم د ناوی ډېرې سیمې لا پاتې دي، خو د دوشنبې په سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ولسوالۍ تر مرکز پورې ځانونه ورسوي. سرتیر بوخت دي، ځینې د وسلوالو سپین بیرغونه راکښته کوي او یو شمېر یې د ناوی د بازار پر چوک د فدایي په نوم درول سوې لوحه ماتوي. دا لوحه د غځانمرګي په نوم لیکل سوې ده چې د ناوی پر امنیه قمندان احمد شاه د هموی ټانک په واسطه برید وکړ، قمندان او ګڼ شمېر سرتیر یې ووژل او ورسره جوخت د ناوی مرکز هم سکوت وکړ. د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندان سمنوال ظاهر ګل مقبل د ناوی ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دریو ورځو په دغه عملیاتو کې د افغان ځواکونو نو یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوی دي. هغه د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه.
اوس موږ د ناوی ولسوالۍ په مرکز کې قرار لرو. ټول مناطق او مساحې د دښمن د وجود نه پاکې شولې او تاسو چې د بوس کورې د ولسوالۍ مرکز ده او امنیت دلته تامین ده. خلک په ډلو ډلو راځي، د خلکو ولسونو پشتیوانی د امنیتي قوتونو څخه دوام لري او د مبارکیانې دي ټولو ته بیا هم د دغه فتح او د دغه لوړ بریتوب مبارکي دي هلمند ولس، بالخصوص د ناوی ولسوالۍ خلکو ته.
دوکانونه تړلي دي، عام خلک نسته. سیمه کې هر خوا هموی او ضربتي ټانګونه تر سترګو کېږي. د پولیسو یوه ډله بوخته ده چې د وسلوالو لخوا کرل سوي ماینونه خونسا کړي، خو د سرحدي پولیسو قمندان محمد خان خپلواک د وسلوالو لخوا د لګول سوو سپینو بیرغونو په ځای د ملي بیرغونو د درولو دنده لري. هغه ازادۍ راډیو ته وویل پر هغه بیرغونو چې کلمه یې طیبه وي اوبو ته اچوي.
دا طالبانو بیرغ دی چې اوس نتي ځواکونه تازه دمې راوړل شدل. دا د ولسوالۍ تقریبا مرکز دی چې نیولی مو دی. وضعیت بیخي نورماله دی، چاکو ټوک نشته، دښمن په فرار کې دی او موږ په پسې یو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي. بیرغونه خدای تاسو ویني امنیتي ورګانونه مخته روان دي، لاسه نشته غسه روان دي.
دا په تیر یوه کال کې د افغان ځواکونو لومړی پراخ پرمختګ دی چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته یې کوي. نوه شاوخوا نه میاشتې د وسلوالو په ولکه کې وه. دلته ډېر کارونه دي چې باید وسي. ولسوالي او امنیه قمنداني ودانۍ نه لري، په سلګونو پلچکونه وران سوي دي او د حکومتداري بیخ ختلی دی. حکومتي مسؤلین وایي په ناوه کې به موجودې ستونزې ګام په ګام حلوي او ښې حکومتداري ته به زمینه برابروي. محمد الله استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او پر لوی ښارونو کې د اف ام پر 3.5 څپه صافه وځي اوریدلی سي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه په ازادي ډاټ کام کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي او مطالب او راپورونه مو لوستلی سي. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان جمهور ریاست وایي د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د پوره امنیتي چمتووالي ډاډ ورکړل شوی دی. د جمهور ریاست مرستیال وین نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته چې د کورنۍ او چارو وزارت په ګډون امنیتي بنسټونو په دې برخه کې خپل تیاری ښودلی دی. نور حال د اکرام الله اکرام خاور.
د افغانستان جمهور ریاست وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د امنیتي تدابیرو د چمتووالي ډاډ ورکړل شوې ده. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په ګډون ټول امنیتي بنسټونه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چمتووالي لري.
د کورنۍ چارو وزارت دا ډاډ ورکوي چې دی کاملا آمادګي لري تر څو د ټاکنو لپاره د امنیت ونیسي. بې له شکه چې په هېواد کې ناامنۍ شته او همدارنګه موږ د بلې جګړې سره هم مخ یو، اما موږ باور یو چې موږ د کورنۍ چارو وزارت د نور امنیتي سکتورو په ګډون د هغو په مرسته به وکولی شي د ټاکنو پر مهال هغه ټولې حوزې چې دي چې دی به کاملا امنیت ونیسي.
ښاغلی آزاد وایي د انتخاباتي مسایلو په اړه تېره ورځ هم ولسمشر محمد اشرف غني د مرستندویو بهرنیو ادارو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو سره شریکه غونډه درلوده. د ده په خبره د بهرنیو مرستندویو هېواد هیوادونو استازو په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ لکارولو هرکلی وکړ او ویل چې په دغه انتخاباتو کې به هیڅ ډول بهرنۍ لاسوهنه ونه شي. نوموړي دغه شان وویل چې د روانو انتخاباتو په وړاندې ټولې ممکنه ستونزې او خنډونه به تر څیړلو وروسته هوار شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر مدني او انتخاباتي بنسټونو او سیاسي سیرو روان امنیتي وضعیت ته په کتو د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې وه چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت خوندي او په سیمه کې د زورواکانو د لاسوهنې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د یاد کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1499 لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې انتخاباتو ته د بشپړ امنیتي تدابیرو د نیولو ژمنه کوي چې روانو امنیتي حالاتو او د مخالفینو حملو ته په کتو یو شمېر کارپوهان باور لري چې دولت به د انتخاباتو په ترسره کولو بریالی نه شي. له ډلې صدیق ساحل ازادي راډیو ته وویل
ولې هغه کم حالات چې راتلونکي کې موږ هغه پیشبیني کوو ځکه د هغه تاریخ ده چې دغه تاریخ ټاکل شوی ده پکې اوس امنیتي وضع سخت کړکېچن شوی ده. د ورځې په تېرېدو سره د افغانستان جغرافیه ناامن کېږي نو دلته انتخابات په دغسې حالاتو کې په هېڅ صورت سره ممکن پذیر نه ده.
ښاغلی ساحل وایي چې نړیواله ټولنه باید له افغان حکومت سره په ګډه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره پراخه هلې ځلې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او د خبرونه په دوام کې د هرات ولایت تورځو د هرات مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست تاییدوي چې په مخدره موادو یو شمېر موتات ایرانی وګړي هم په دې ولایت کې سته. په هرات کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس جیلانی دقیق ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له افغان کډوالو سره یو ځای له ایرانه استل شوي او په هرات کې میشت شوي دي. په هرات ښار کې ځینې موتادان وایي چې ایرانی پولیسو دوی په جبر استل دي څو په افغانستان کې ژوند وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی چې احمد تکال وړاندې کوي.
په هرات کې له 2000 زیات کسان په نشئی موادو روږدي دي او سیمه ایز چارواکي وایي اکثر دا موتادان په ایران کې د کار د مالکانو لخوا نشو ته هڅول شوي. په دې ډله کې ایرانی اتباع هم لیدل کیږي. بهنام اميري له هم دې ډله کسانو دی چې له زرګونو نورو کسانو سره یو ځای د هرات ښار په یو څنډه کې د ژوند ترخې شېبې تیروي. بهنام چې صحی وضعیت د نشئی موادو د کارولو له وجې ډیر خنخ کاری د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل ایرانی پولیسو دای دې ته اړ کړ چې خپل هیواد ووزی او افغانستان ته کډه شي.
ما اصلا اردبیلیم.
یو کال په زندان کې وم او وروسته انقلابی محکمه مونږ دلته راوستولو او راته وویل افغانستان ته ولاړ شي او یو کال مو چې تیر کړ بیا زنګ وهو او بیرته مو دلته راغواړو.
په هرات کې د زرګونه موتادانو استوګنه په یو ټولنیز ستونزه بدله شوې. خو دې سرحدي ولایت ته د ایرانی موتادانو استولو په دې اړه اندېښنې لا زیاتې کړې. یو بل موتاد جعفر چې اکثرا د هرات اسلام کلا پر لویه لاره لیدل کیږي او په سختۍ سره خبرې کوي هم وایي چې اصلا د ایران له مشهد څخه دی خو له څو کلونو راهیسې په هرات کې اوسیږي.
اصلا د مشهد یم چې څومره مې پولیسو ته وویل چې زه ایرانی یم ویل یې نه ولاړ شه ته افغان یې.
په هرات کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې رئیس په دې ولایت کې د ایرانی معتادانو استوګنمنی خو وایي چې دقیقه شمیره یې نه ده ور معلومه. جیلانی دقیق ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د هغو کډوالو په ډله کې چې د ایران حکومت ایستلی دي افغانستان ته استول شوي.
تیر کال درې معتادان چې وه ښځه او دوه نارینه وو زموږ په روغتونونو کې تداوي شول. دا منو ځکه چې زموږ سرحدونه ډېر کلک کنټرول شوي نه دي او دا کسان هم د نورو کډوالو په ډله کې افغانستان ته ننوځي.
صابر د هغو زرګونو افغان کډوالو له ډلې دی چې په ایران کې د مخدرو موادو کارول پیل کړي خو اوس یې احتیاط پریښی او په هرات کې د معتادانو د درملنې په یو مرکز کې کار کوي. صابر هغه تر علاج لاندې ناروغ ته چې څنګ ته یې ناست دی اشاره وکړه او د ازادۍ راډیو خبریال ته یې وویل د ایران پولیس یو شمېر په نشئی موادو روږدي ایرانی وګړي افغانستان ته استوي.
دا ایرانی ورور چې زما تر څنګ ناست دی، پولیس ښه پوهېدل چې ایرانی دی، او حتی یو ایرانی منصبدار د سرحد پر سر هغه مهال چې لا نه و راوختی پوښتنه ترې وکړه چې ایرانی یې که نه. ده ورته وویل چې هو یم، او په ایرانی ترکی ژبه یې خبرې ورسره وکړې، خو بیا یې هم افغانستان ته ولیږه.
له ایران سره په ګډ سرحد کې پروت هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خورا زیات معتادان لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري یو سیمه ایز مطلب ته ورځو. د پاکستان سترې محکمې د صدر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر غړو د فساد د تورونو په اړه د څېړنې غونډه نن پیل کړه. که څه هم نواز شریف د فساد په هر از قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو ځینې څارونکي په دې باور دي چې شایي په دې اړه د څېړنو په پای کې محکمه د نواز شریف صلاحیت سلب کړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د پاکستان ستره محکمه نن د هغې قضیې په اړه څېړنه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف برخلیک به وټاکي. نواز شریف پر ده د فساد د تورونو په اړه د یوې تحقیقاتي کمیټې د هغه راپور په وړاندې د خپل ځان د سپیناوي هڅه کوي چې د صدر اعظم په توګه د څوکۍ ته خطر پیښولی شي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نواز شریف یا د فساد په تور محکمې ته معرفي کړي او یا حتی بې صلاحیته یې کړي. خو ځینې څارونکي هیله مند دي چې قضا به د نواز شریف د کورنۍ د غړو د فساد دا قضیه چې د څه باندې 2500 پاڼو راپور پر بنسټ جوړه شوې ده باطله کړي. په دې راپور کې ادعا شوې چې د نواز شریف د کورنۍ د غړو ډیره زیاته برخه شتمنۍ په بهر کې دي. همداراز د ده پر لور مریم شریف او د کورنۍ پر نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلی اسناد جوړ کړي دي، خو نواز شریف د هر راز غیر قانوني کار تورونه رد کړي. په اپریل میاشت کې هم د نواز شریف د بې صلاحیت کولو هڅه وروسته له هغه شانډه شوه چې سترې محکمې د پاناما ورځپاڼې لخوا په پاناما هیواد کې د افشا شویو شتمنیو د اسنادو په قضیه کې د ده د پاتې کېدو په ګټه حکم وکړ، خو محکمې پریکړه وکړه چې په دې اړه باید د جی آی ټي یا د ګډې تحقیقاتي ډلې لخوا نوره څېړنه هم وشي. 18 کلن نواز شریف د اپوزیسیون دا غوښتنې چې باید استعفا وکړي رد کړي دي، او خبرداری ورکړی چې د ده لرې کېدل به پاکستان بې ثباته کړي او په اقتصادي برخه کې هغه بریاوې چې د ده په وینا پاکستان په 2013 کال کې د ده له غوره کېدو وروسته ترلاسه کړي دي له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلی شریف په پارلمان کې د مسلم لیگ نواز د ګوند وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل د ده پر ضد د روانو هڅو هدف دا دی چې پاکستان بیرته پر شا روان کړي.
د امریکا د یوې سپوږمکۍ له لورې په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څېړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینسپوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو، خو ساینسپوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینسپوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لري نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
زموږ همکار عصمت څرمنو اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه پټم استیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ایم ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مسارف د کیفیت زیات دي، چې د مسارفونه د کنټرول کې نور ډیر راځي.
زده روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ورسوالۍ کې یو روشن د 15 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچاتې صدقار نه کوي، لس صدقار یا شرک صدقار کوي. نو موږ دغه شبکو ته هیله کوو چې دا خپل شبکې یا پاله کې یا موږ دغه مخلاص چې ټلیفونونه وغورځو. وسلام.
سلامونه درنښت په اطلاعات زابل ولایت له مرکز څخه. موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي. یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکه د 3G خدمات لري. د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درس ډول کار نه کوي. د افغان د سیم شبکه ډېرې زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې. نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالماتو یا اړیکو په برخه کې، بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي. هیله چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
دوستانو د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د ولایت محمد نور د تیر ورځ د انتقادونو په اړه چې حکومت کمزوری بللی دی ویلي چې یاد کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسترړونو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د موضوع وروسته راسي خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د یوناما نوې راپور شي چې په 2018 میلادي کال کې د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات سوی دی. د ګمرکونو نړیوال سازمان د ګمرکونو په ارسري کولو، د ظرفیتونو پر ودې، سیمه ییز اتصال، د ګمرکونو په اسانولو او د بشري سرچینو د پانګونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د وروستیو سختو ورښتونو له امله په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوتلي چې له کبله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په نهرین ولسوالۍ کې یو سړی خپله ښځه په چاړه وژلې ده او دا یې د کورني تاوتریخوالي یوه قضیه بللې ده. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اروپایي اتحادیه او ازبکستان په بروکسل کې د لوړې کچې سیاسي غونډه جوړه کړې. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ او د ګرجستان هوایي شرکت له تبلیسي څخه مسکو ته د تلونکو الوتکو مهالویش وروسته له هغه بدل کړ چې روسیې دغو دوو پلازمینو ته د نښلوونکو پروازونو شمیر کم کړ.
له امل علي بشیر څخه مننه. اوسم مرزي احمدزي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالۍ کې خپل لومړی لوبه له مالیزیا نه په 8 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مین فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نن ورځې لوبه په افغانستان وګټله او مالیزیا ته د توپوهنی بلنه ورکړه. مالیزیا ټول لوبغاړي په 19 اورونو کې د 350 منډو په جوړولو له لاسه ورکړل. افغان 19 کلنو د کرکټ لوبډلې په شپږم اور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو لوبه وګټله. د لوبه لوبغاړی یوسف زازای شو چې سلور لوبغاړی سوزولی. د افغانستان بل لوبه سبا له کوربه سنگاپور سره ده. د افغانستان، سنگاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلونو کرکټ لوبغاړي په سنگاپور کې لوبي کوي او ګټونکي ټیم به د آسیا له لوی وچې نه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د جنوبی زون د فوټبال سیالۍ په لړ کې نن د غزنی او د پکتیا د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې د غراست د لوبو په لړ کې نن مازیګر 5:30 بجې د لوګر او د خوست د الف لوبډله سره لوبېږي. د جنوبی زون د فوټبال په سیالۍ کې پرون د غزنی د فوټبال لوبډلې لوګر ته 1-0 پر وړاندې او د غراست د پکتیا لوبډلې خوست ته 2-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. روفي وایي د دغو لوبو څخه هدف د سین سپی لوبډلې ته د شپږ ویشت غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د جنوبي زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 پیل شوي او تر شلمې دوام کوي. او د بامیان د انجونو د بایسکل ځغلونې د ټوور په سیالۍ کې پرون له دغه ولایت څخه درې تنو انجونو د سرو زرو، سپینو زرو او د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقی نن ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي د بامیان په کوربتوب ترسره شوې چې پکې صدیقه صدیقی لومړی، نجلا سخی زاده دوهم او مریم محمدی پکې دریم مقام خپل کړ او د افغانستان د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې غړیتوب واخیست. صدیقی وایي چې په دغو سیالۍ کې سلویښت ښځینه بایسکل ځغلونکو له کابل، هرات او بامیان څخه ګډون کړی و. د دغو سیالۍ لپاره د بامیان له مرکز څخه تر بند امیره پورې 15 کیلومتره د سړک پر سر واټن ټاکل شوی وو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو، د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د ولی عطا محمد نور د تیر ورځې د انتقادونو په اړه وایي دغه کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې دوی هم شریکان دي. د افغانستان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې که دغه کسان د وضعیت ښه کېدو لپاره بدیله طرحه لري نو وړاندې دي کړي. وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په نظام کې شامل کسان دي د انتقادونو پر ځای حکومت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. د بلخ ولی عطا محمد نور په دې وروستیو کې د ملي یووالي په حکومت سختې نیوکې کړې او دا نظام یې استبدادي بللی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په نظام کې چې څه شته په دې کې دا ټول شریک دي. کوم شخصیتونه چې دا مسائل مطرح کوي دوی په خپله په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو او لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد نشته او کومې پریکړې چې کیږي هغه فردي نه دي. ښاغلی مرتضوي وایي د افغانستان نظام مشورتي دی او د حکومت ټولې چارې د حکومتي چارواکو په مشوره مخته ځي. دا څرګندونې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د بلخ ولی عطا محمد نور چې د یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هیواد څخه بهر و، د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې د ملي یووالي حکومت په استبداد او انحصارګرۍ تورن کړ او د حکومت پر کړنې سخت انتقاد وکړ. عطا محمد نور د تل په سیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزی حکومت کړنو ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد کې د پراخېدو په حال کې دی. ښاغلی نور دغه شان ویلي له اجرایه ریاسته یې ځکه لار بېله کړې چې د بې کفایتۍ له کبله یې د خلکو له حقونو څخه سمه دفاع نه ده کړې. نوموړي دغه شان ویلي چې دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مبارزه کوي. د په حکومت د فشار راوړلو په هدف په مرکز ولایتونو کې د مظاهرو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق هم حکومت په اقتصادي، امنیتي او سیاسي لحاظ له بحران سره مخ بللی و او ویلي و چې د ده لخوا کابینې ته معرفي شوي وزیران صلاحیت نه لري. د حکومت یادو لوړپوړو چارواکو انتقادونه د ولسي جرګې اندېښنې راپارولي او د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د یادې ستونزې د هواري لپاره ټول په یو ټغر راټول کړي. له ډلې محمد حسن شریفي بلخابي وایي حکومت باید دې ته پام واړوي چې هیواد باید د ناورین خواته لاړ نه شي. دوی ټول معترضین باید تر یو چتر لاندې راټول کړي او خبرې واوري او دواړه لوري سره قناعت وکړي، خو که په تقبل کې شي خلک به قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت چې د پخواني حکومت یو شمېر محک چارواکي پکې شامل دي د یکشنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان او په حکومت د ستونزو له کبله انتقادونه وکړل. د دغه ائتلاف غړو هم اوسنی حکومت غیر قانوني، غیر مشروع او بیکاره وباله او د یاد سیاسي جریان د جوړېدو هدف په هیواد کې د روانو ستونزو کابو کول په ګوته کړل. خو افغان حکومت تل دا ویلي چې نظام مشروع او د خلکو د رایو پر بنسټ رامنځته شوی دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د بلخ د ولی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه مو د افغانستان د جمهوری ریاست غبرګون واورید. په همدې مسله زموږ همکار وصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره غږېدلی دی. له خالد سادات څخه به واورو چې هغه د موضوع څنګه تحلیل کوي.
زه فکر کوم د بلخ د ولی څرګندونې خپل د دوی د هغه څه چې دوی غوښتل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغې ترلاسه نه شو کړل، په خپلو ګټو کې په نسبي ډول پاتې راغلی دی. مبینان ته مخالفه جبهه کې ودرېد. تاسو وګورئ د ده اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی دی، تقریبا د بلخ د والي او د حکومت ترمنځ دغه اختلافات ورځ تر ورځ زیاتېږي. حتی ده چې کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستی و، کوم نماینده و د اجرایه رئیس، هغه باندې انتقادونه وکړي چې زمونږ ګټ نشو خوندې کولای. نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ توند نیوکه د بلخ د والی ده فقط د اوسنۍ نظام پر ضد باندې د خپل ګټو د شخصي ګټو د ګوندی ګټو پر اساس شوري ونشه کولای چې دغه د جمعیت خپل ګټ په هغه کچه چې دوی وختل خوندې کاندي. یو مسله بل مسله ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ د دوی سره د سیاسي اختلافات وروسته روز تر دې زیاتېږي چې یو ائتلاف رامنځته کوي. دغه ائتلاف د دوی ویر پکې ده که چېرته احیانا حکومت د حزب اسلامي سره تعامل ته غورځېږي په آینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې به له خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې به له انزوا سره مخامخ شي ځکه دوی د خپلو ګټو تحقق لپاره حکومت باندې نیوکې کوي.
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام او ولسمشر باندې نیوکې ډېرې شوې دي. څه انګېزه لري دغه نیوکې او دغه انتقادونه؟
اصلا د اداري حقوقو له ادرس نه د هغه اشخاص او افراد چې د حکومت په داخل کې وي د حکومت په کړنو باندې هغوی د اپوزیسیون په حیث باندې نیوکه نه شي کولای ځکه چې دوی په داخل د نظام کې دي نو کولای شي خپل اصلاح او هغه غوښتنه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پلي کړي او د خپل ادرس د حکومت په داخل کې اصلاحات راولي. له حقوقي اړخه یو مشروعیت نه لري، یعنی نه مشروع غوښتنه ده. اما دا چې موږ تاسو په یو عیني بحث کې ګورو یا په حقیقي بحث کې ګورو فکر کوم دا ده چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لا زیات کړي. د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړي مثال د تګ ترکیې ته او بیا بالاخره دغه د نورو مخالفینو ورتګ ورسره سیاسي مخالفین د حکومت هغوی سره یوځای کېږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیاتښت لپاره په حکومت باندې فشار راولي. فقط د حکومت باندې د فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفوي. له هغې نه اخواته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا داسې ګټو چې په وکولی شي دغه درې نفر یا دغه مثلث یو دایمي مثلث پاتې شي فکر کوم دوی سره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري. نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوکه د حکومت داخل نه فقط د یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي.
مله په داسې حال کې چې حکومت دوی ته وړاندیز کوي چې تاسو خپل طرحې وړاندې کړئ خو دوی به وایي چې حکومت د دوی خبرې نه اوري او تر ډېره حده پورې هغه څه چې دوی غواړي حکومت سره شریک کړي په هغه باندې عمل نه کېږي. بالاخره د حل لاره څه کېدای شي؟ څه کول پکار دي چې دواړه لوري سره پخلا شي او دغه نیوکې ختمې شي او یو ښه نظام رامنځته شي؟
د حل لار به دا کېدلی شي چې هم حکومت او هم په حکومت کې داخل او هم د حکومت پارتنران هغې به د خپل هغه قانوني رسالت وپېژني حقوقي اډانه کې به خپل کارونه مخ په وړاندې یوسي. له هغې نه خوا ده چې په هم حکومت کې داخل کار کول او له حکومت باندې نیوکه کول فکر کوم دا یو سمه لار نه شي برسېدلی.
د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه پر ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ واورئ او مطالب او خبرونو راپورونو تحلیلي مرکې مو واورئ. یو بل مطلب ته ورځو. د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو، تحسن او اعتراضي غونډو د قانون په طرحه کې چې د دولت لخوا کوم بدلونونه په پام کې نیول سوي دي د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او باید بیا کتنه پرې وسي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه قانون په طرحه کې د خلکو پر سیاسي او مدني ازادیو یو لړ بندیزونه لګول سوی دي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
ځینې افغان مدني فعالان وایي د لاریونونو، اعتصابونو، غونډو او مظاهرو په اړه د قانون په نوې طرحه کې د خلکو سیاسي او مدني قانوني حقونه له پامه غورځول شوي او حکومت غواړي چې له دې لارې د خلکو په قانوني اعتراضونو بندیزونه ولګوي. دغه مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل دغه قانون نوې طرحه تر ډیره د دولتي چارواکو په خوخه ترتیب شوې ده. دوی له حکومت وغوښتل چې دغه قانون په نوې طرحه کې دی د افغانستان د اساسي قانون له موادو سره سم بدلونونه رامنځته کړي. د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې رئیس محمد نعیم نظری وویل
مطالبات کې د دې طرح د نظر گرفته شوم غیر منطقي او غیر معیاري.
کومې غوښتنې چې په دې طرحه کې په پام نیول شوی غیر منطقي او غیر معیاري دي. دوی هر ډول اعتراض او احتساب ته د بلوا په نظر کتلی او حتی په یو ماده کې پولیسو ته دا صلاحیت ورکړی چې د پولیسو له قانون سره سم چې د بلوا په وړاندې عمل وکړي د مظاهره کوونکو پر وړاندې هم ورته عمل ترسره کړي.
دوی دا هم وویل چې د مظاهرو، اعتراضونو، لاریونونو، اعتصابونو او اعتراضي غونډو د قانون په طرحه کې د خلکو مدني ټولنې نظر نه دی اخیستل شوی. د دوی په وینا که حکومت د دغه قانون په طرحه کې د دیموکراسۍ د اصولو د مظاهرو او اعتراضونو په اړه د نړیوالو کنوانسیونونو د نورمونو له مخې بدلونونه رامنځته نه کړي پر وړاندې به مدني اعتراضونه پیل کړي. د روان مریض کال د جوزا په لسمه چې د کابل خار زنبق سلور لاري تسیر ما په وی 14 کې سبان د 150 کسان وبجل شول. خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په دغه مظاهرو کې دوه کسان وبجل شول او بیا یې د تحسن خیمه هم ودرولې. لدی ورسته حکومت د مظاهرو او اعتراضونو لپاره د قانون په طرحه کې د بدلونونو راوستل پیل کړل. د مدني ټولنې د معلوماتو له مخې د دغه قانون طرحه د عدلي وزارت ترتیب کړې او د وزیرانو شورا ته سپارلې ده. دولتي چارواکي وایي د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې، اعتراضي غونډې، اعتصابونه، تحسنونه او داسې نور قانونمند شي، په کار ده چې قانوني لارې ورته په پام کې ونیول شي چې د هیواد او خلکو دښمنان ځنې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د عدلي وزارت وایي دغه طرحه د کابینې د قوانینو په کمیټه کې ده او د مسؤولو ارګانونو د مسؤلینو له بحثونو وروسته به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د دغه وزارت د قوانینو رئیس عبدالمجید غنیزاده آزادی رادیو ته وویل
کابینه
په دې اړه سپارښتنه وکړه چې د مظاهرو او ټولنو د قانون طرحه دي د لوی سرنوال د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د رئیس عدلي وزیر او د مدني ټولنې او بشري حقونو د کمیسیون د استازو لخوا له سره وکتل شي. انشاءالله سبا ته دا ناسته جوړیږي. که قانوني ستونزه ونه لري طرحه نهایي کیږي او د تایید لپاره کابینې ته وړاندې کیږي.
مدني فعالانو دا هم وویل دوی به هیڅ کله د غیر قانوني غونډو او اعتراضونو ملاتړ ونه کړي، خو له دولت هم غواړي چې د خلکو د قانوني خوځښتونو مخه ونه نیسي. خو د عدلیې د وزارت ځواب دا دی چې یا د طرحه قانوني پړاوونه وهي او په اړه اندېښنې مخکې له وخته دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو رو رو د خبرونه پای شه بوت نږدې کې جوړ د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ورو یو نړیوال موضوع هم راخلو، ویل کېږي چې د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ تر شا د متحده عربی اماراتو لاس وو. د خبر واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله کړي او ویل دي چې د یو پلان له مخې د قطر د رسمي ایجنسی پنه حق سبا و. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د مئی میاشتې په وروستیو کې د قطر د حکومت د خبری آژانس د حق کولو تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. دا خبر واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله د یکشنبې په ورځ اعلان کړ. واشنگتن پوسټ لیکلي چې له حق کولو وروسته له هغو غلطو معلوماتو چې د قطر د حکومت د رسمي آژانس په ویبسایټ کې ښودل شوي، په استفادې د سیمې یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې چې دغه لانجه تر اوسه دوام لري. خو په واشنگتن کې د متحده عربی اماراتو سفارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې دغه راپور غلط بللی او ټینګار کړی چې متحده عربی امارات د حق کولو په دغه ادعا کې هیڅ ډول رول نه لري. واشنگتن پوسټ د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې د متحده عربی اماراتو د حکومت لوړ رتبه غړو د مئی په 23 پر یو پلان بحث کړی و چې یوه ورځ وروسته د قطر د خبری آژانس په ویبپاڼه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په حواله دا خبر خپور شو چې ګواکې هغه ایران ستایلی او له اسرائیل سره اړیکې خبللې دي. ورته لمسوونکې څرګندونې د دې آژانس په ټویټر پاڼه کې هم خپرې شوې وې. له دې پیښې وروسته دې آژانس سمدستي ادعا وکړه چې ویبپاڼه حق شوي او دغه مطالب یې له خپلو سایټونو لرې کړل. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر ټولې رسنۍ بند کړې او وروسته له دې هیواد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلول. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې دغه کړکیچ په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هڅې هم له ګواښ سره ځکه مخامخ کړي چې په دغه کړکیچ کې ښکیل ټول هیوادونه د دغه ائتلاف غړي دي. په قطر کې له 1000 زیات امریکایي سرتیري ډیری دي او د امریکا د مرکزی قومندانۍ سیمه ییز دفترونه هم په دې هیواد کې فعال دي. بحرین بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې لیوا کوربه دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر په دغه کړکیچ کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خوا نیولې او په عام محضر کې د دوی د دې خبرې ملاتړ کړی و چې دوحه د اسلامي سخدریزو ډلو او هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې هڅه کوي منځني ختیځ بې ثباته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې څو ورځې په سیمه کې تیرې کړې ترڅو د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې دغه کړکیچ پای ته ورسوي، خو هغه په داسې حال کې له سیمې ولاړ چې د دغه کړکیچ د هواري کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي. د دغو نویو پرمختګونو په اړه تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو
لوونه ترو.
یو کلی زر غاگونه.
د یو کلی زر غاگونه رامی خوګو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو اوریدل چې قابلی فاطمی او قابلی نسرین د کلینیک لامیر سره د کلیوالو میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې. د کلینیک امیر ته وړاندیز وکړ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحیح ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو میرمنو ته صحیح مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپله میرمنه زرلخته ولې منت کوي.
زرلختی؟ تا هم ډیره بیغمبه شی
جمیله. دا خبر دې په څه پورې وکړه؟
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې، امتحان دې ورکړو، اوس کرارې ناست یې، نه یې پوښتنه کوي نه ګروېږه نه.
جمیله ته ښه وایې، خو زه وېرېږم، هېڅ پوښتنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
ای بابا، زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به د نړۍ لوی لوی خلکو ناکامۍ لیدلې دي، خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېرې عجیبه خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډېرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی؟
په دې لویو خلکو یوه ته هم ورګډه شي.
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ښه ښه، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو که نه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې ده ته ماته وګوره. دهغسې بس زه کامیابه یې، په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. اکن اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفي مراته وایه، دا لاره را وښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده، وایه تڼ څه دي، تاویدل را تاویدل دي. پاڅه خورلڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دي جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم، فاطمې ګلې زرلخته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستئ. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در به شم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دی جار شاه. سلام زویا، ستړی مشی؟
خیر یې مورې، خدای دې راته ژوندې لاره.
څنګه داسې په چورت کې، خیرات خو به یې؟
خیرات دی مورې، اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې زړه ته راغله.
وې خدای دې فضل وکړي، طیبه دې څنګه یاده کړه، جوړه خو به یې؟
هو رکه روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده، د یوه ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ورغږ کړم.
او مورې، پلار ته مې څه لپاره غږ کوې؟
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي. اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونه هم ګرځي.
او مورې څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا را خلاصه ده، خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زوی مور خپل درنیو دبل سپکی سره وای
خدای دې نه کوي چې غیبتونه بکو مونږ دې طیبه صفاتونه کول
د طیبه د کومې طیبه
هغه د کلی د مکتوب سرمالمه درته یادوم
خدا غیمونو څه صفاتونه کول
پلار هغه ډیر تعلیم کړای و د خپل تعلیم په برکت دا د اوس د تفتیش پر ریاست کې کار کوي د کلی په مکتبونو ګرځي
د کلی په مکتبونو ګرځي د څل لپاره ګرځي
خپل ریاست را لګلې چې په مکتبونو کې ښه سبق ویل شي څوک رشوت و نخري خلک د ښځو او نارینه وو د تعلیم په ګټه و پوهول شي
شفیقی ستا څه خیال دی ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې
ما که د طیبې غوندې ډیر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای اوس به ما هم غټه رتبه لرلی که نور نه وای د کور ماشومان او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی
عامر صاحب پولیس مرسله حاضر ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي اجازه ده
مننه مرسل نام خدای دی وي تاسو به اداره پولیس یاست در سپارل شوې دنده په اخلاص او ایمانداری ترسره کوئ مهرباني وکړئ کینئ
مننه
تاسو ته کومه دنده سپارل شوې وه
عامر صاحب له خاره سره په نږدې کلي کې د ترور بیبي د کور نغلا شوې وه
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه
دا خو چې تلی دلې وې حیران شوې به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی
هو صاحب هغوی هم حیران شوې او هم راته خوشحاله شوې او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه
نه صاحب ما له دوی نه پوښتنې پیل کړې هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل
ښه د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې درسره څه مرسته وکړه
عامر صاحب ډیره مرسته یې راسره وکړه او ما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو
نو ته څه وایې کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي
عامر صاحب له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنی د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولای
عامر صاحب یو څرګند مثال دا دی چې د مربا اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول اغلو د پیسو او نورو شیانو ترڅنګ هغه هم غلا کړي دي
ښه مرسل که ستاسو ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي د تقدیر وړ یاست
لا 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 کله بازار دروان او کله سر په بیابان زده پت مشران یم زده ټیکټر موټروان یم د ټیکټر موټروان یم د ټیکټر موټروان جو دې پد مشه اوس به ملګر چونګه که پس مخه خلم کړای وي
ها خدای دات ګل یلې ونی ډیر کبر بنه کې اسی نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی
موسا ګلا ساده ګلا څه دې بد مشه دا خو ته د پیاز غټه نه ده چې څوک بیرانه په بده وي دا ټیکټر دې ټیکټر
پرم دا بابا د پیاز غټه څه کوي نن سبا خلک سلامت وخ په بده وي ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پرې ده تا وای ښه ته یو ځل را کوس چې یو خبره درته وکم
ښه خاز جو دې پد مشه وای موسا ګلا څه دې وایل
ګوره خدا داد ګولیا ټیکټر خو دې څه کوي په ځان پام کوه په ځان چې څوک دې پټ نکی نن سبا دا سیغله پیدا شوی چې لوی خو سترګو نه رانج پټوي ترور بیبی دوی لو کور نه اغلا کړی دا خبر یې کنه
به خبره موسا ګلا حضرت خبر یم جو دې پد مشه ګوره بای چې غله تل اسمانه زولانی او دوه منای کلب ور واچوي
څه څه دا زورور څوک دی چې غله به معلومه وي او بیا به کلوپونه او زولنې م وراچي
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې زړه د بدمشه یوه غرنۍ باز ورپسې لګېدلې ده او وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي
یاره ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي ته وایې ښه
دای ښه
اوایا څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شفشف کوې. سم شفتالو وایه ته وایه ښه ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې.
وی 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 وی
نه نه موسا ګله پاګله، زړه د بدمشه داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژني دې چې ته یا ښه بني ادم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړم درنه یاره، خدای داده زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم، ته وایې ښه ته بل ډول خبرې کوې، موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر، ته ودرېږه
صبر.
زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسال، دا مرسال. هو، په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن بازه خدای خدای کامیابه کی، ته وایې ښه چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسي.
آمین.
ګوره، دا ځینې خلک هسې وایي چې ښځې کار او خدمت نشي کولی، له مرسل بازې دې ځانونه خبر کی.
هو که نه؟